درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایل هم د دې سات له خبرونو کو د تورخم دروازه نن د امو ویزلرونکو مسافر او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي رادیو تول چې په ځای وخت نیمه بجې ویزلرونکو مسافر ته د امنیتی سکرینینګ وروسته د کرخه بل غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو. د سرچینی ول کسام د مسافر غنه غونه زیاته د خو تاګ راتک په دې ډول دوام لري. ټاکل شوی چې د دروازه پرون د جمعې پر ورځ د امو ویزلرونکو مسافر پر مخ پرانستل شي، خو پاکستانی اخته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډې دلی وه. د دروازه د تیرې فبروري میاشتې په 28مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرښې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه، چې له امله یې دواړو غاړو ته په تیره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې وو. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوختو او راوختو مهمه دروازه بلل کېږي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل اکسپان یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نورو مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجری لمریز کال د وری له 4 منټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللی. د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2040 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول، چې د طالبانو حکومت د 2040 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کیږي له طالبانو سره بندې دي اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویانې ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نور امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کیدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د ښاغلي حبیبي چې افغان ټبر امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شوې دي. په دې سره له زده کړو څخه د محرومو شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام عمومی تر 2013 کال پورې بل 4 میلیونه زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شي. روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړونکي پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل مخې د افغانستان 80% وګړي کافي او بوتل اسرسې نه لري. په غو اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپل اکسپان یا پخانی ټویټر د وبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ویل شوې چې وبو په افغانستان کې وحیاتی موضوع ده چې پر امر وختیا د خړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2040 کال کې د اداره توانېدل چې په افغانستان کې له 1,000,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړ. او د نیجر په جنوب ختیځ کې پرون جمعه پر یو جماعت د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لګ تر لګ 400 خولسي وګړي وژل شوې دي. د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوې ده، دیار لستنه سخت ټپیان شوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د تورخم دروازه د عام ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ نن پرانستل شو.
تاګ را تاګ د فار اخلاص شو. هغه ویزه والا چې هر څو کیمرو نه کوله چې تاګ را تاګ.
د سر صلیب د نړیوالې کمیټې له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې اتیا سلنه خلک کافي او پاکو بوته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان او بچی صندوق د طالبان نغوښتې چې د نوي تعلیمي کال د پایل سره 1400 نور انجونې چې له زده کړو محرومي شوې دي دوی ته بیرته د زده کړو شرایط برابر کړي.
پروسه کالم بس خدای پاک تیر کړ او سکار به خدای تیر کړي چا تور او چا سپور او پړه مې سوې مرسته چا ماجرین سره نه ده کړي.
دا د روژې د رنگونو نه یو رنگ دی. د روژې رنگونو کې ستاسو پیغام نام راخلو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې د دې دروازې د بشپړ خلاصېدو خبر ورکړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې هم ازادي رادیو ته وویل چې په ځایي وخت ته نیمه بجې ویزلرونکو مسافرو ته امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بل غاړې ته د اوختو اجازه ورکړه. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
لو نه ویشت ورزنی زند روستنن شنبه د مارچ 28 ماده تورخم دروازه د عام ویزلرونکو مسافرو او عاجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې د تورخم د کمیسار مولا عبدالجبار له قوله ویلي چې ل ترانزیت روستنن دغه دروازه د مسافرینو او هر ډول تګرا تک لپاره پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینه چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. هم ازادي رادیو ته ویل چې سهار په ځای وخت 8:30 بجې ویزلرونکو مسافرو ته امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو. نو موړي ویل چې څوم د مسافرو غنګونه ډیره زیاته ده. خو د خبره خای د دوه یا درې ورځو په تیریدو سره تګ راتګ عادي شي.
تورخم دروازه خلاصه ده. راشته دا اول ورځ د خامخا راشته نور دروازه خلاصه ده. ورسېله
کتوم ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون جمعه د مارچ په 28 د عامو ویزلرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي. خو پاکستانی اړخته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله وځنډې ده. په همدې حال کې د تورخم خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو وای دغه دروازه د دواړو لورو ځایي اوسیدونکو لپاره د رزق د ګټلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري وسیله ده او دا چې پراتلونکو ستونزې باید د ډیپلوماټیکی لارو حل شي. د تورخم خارګوټي اوسیدونکو مشرف ازادي رادیو ته وویل
دا خود اصل کې د دغزو یو خلکو د پوره د رزق ګټلو یو وسیله ده. د خلکو کوروبور شټ شو روزګور شټ شولو کم تجارتون دي دغه کور شټ شولو. نو البته په مخ کې حالات لم قاتل سره چې سم مسائل روشي سیاسي مسائل نو په اکه ندی په کور چې د دروازه باندې
د تورخم دروازه د 3 فبراير په 28 د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخه تنګدې د طالبانو لوري دی وی امنیتی پوسی د جوړیدو په خبرګون کې وټړل شو. په دې موده کې د دواړو لوري ترمن سخت نخته هم وشو چې لاملای مرګجوب لا هم واوخته. خو د 4 شنبه پورز د دواړو لوري د قومي مشرانو سوداګرو او چارواکو ترمن سر بحثونو او ناس تورو سیواز د ترانزیت لپاره پرانستل شو. د دې دروازې د بندیدلو لامل په تیرو نګدې ډیر شو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګو مسافر او سوداګریزو توکو بار موټرې بندې پاتې شوې وي. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوختو او راوختو مهمه دروازه بلل کیږي چې د غیر رسمي معلوماتو پر بنسټ هر ورځ پرې نږدې 10000 مسافر تګ راتګ کوي. دغه دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره هم تر ټولو مهمه لار بلل کیږي.
په تورخم کې د پاکستان د ایمیګریشن چارواکو هم د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پوله چې د تګ راتګ د سمبالولو د نظام یا بارډر منیجمنت سیستم کې کومه تخنیکی خرابي پرون پیدا شوی و غلری شوی ده او د پاسپورت او ویزلرونکو کسانو لپاره په پوله د تګ راتګ اجازه ورکړل شوی او د لړۍ بیرته پیل شوی. په دې اړه بل سیمه د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری ریپورت وو.
په تورخم کې چې کوم د پاکستان د ایمیګریشن چارواکي دی او غوښ سره موږ خبرې وشوې نو دی ویل چې نن نه الته کې کومه په بارډر منیجمنت سیستم کې خرابې راغلي واغ لری کړل شو او باقاعده په دې دروازه باندې افغان وګړو چې کوم دی ال افغانستان ته چې پر واوختل او تګ راتګ په دې باندې پیل شو. خو دې دا خبر وکړه چې په دې دروازه باندې واځي هغه خلکو ته اجازه ورکړي چې چا سره پاسپورت او ویزه او چې چا سره تذکرې نو هغوی ته په سختۍ سره ویل شوي چې تذکره باندې به تګ را تګ فی الحال بندې تر اوسه پورې. نن به مطلب دی چې یوازې هغو کسانو ته اجازه وي چې باقاعده هغوی سره پاسپورټ وي، په هغې کې میادي، بیا مطلب هغوی په ویزه باندې راغلي او اوس بیرته هغوی افغانستان ته وړي. نو نن دغه دروازه خلاصه کړل شوې ده. په تورخم کې رش جوړ دی، ځکه چې هلته کې هماغه مله عمل ډېره نشته دی. ایف آی اے د امیګریشن چې خلکو له پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپې لګي، خو په مرحله واره توګه به دغه خلک افغانستان ته پی واوړي او افغانستان لوري نه چې کوم خلک راځي پاسپورټ او ویزه دا به پاکستان ته پی راداخل شي، بلکې د هغوی راداخلېدل شروع شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وايي طالبانو سکل د نوي تعلیمي کال له پایل سره د نجونو د زده کړو باندې د بندیز په دوام 400,000 نور نجونې هم له منځنۍ زده کړو محرومي کړې دي. یونیسف نن شپه په تازه بیان کې ویلي چې د محل په ټول افغانستان کې له منځنۍ زده کړو د بې برخو نجونو شمیر له 2,200,000 اوړي. ځینې نور نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا بندیز یې جنسیتي تبعیض بللی. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوې 1,400 خوانیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لشپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سکل هم له زده کړو بې برخې سوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي خوانیز کال له پیل سره نږدې 400,000 نور انجونی هم د زده کړو له حق به برخې سوې او په دې سره د شمیر 2.2 میلیون ته ورسید. د بیان کې د یونیسف اجرایی مشر کاترین راسل په حواله راغلی چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د انجونو حقونه نقض شوي او په ټکو یې اوس باید ټول انجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي وایي سکل یې هم ښوونځیو ته د تګ هیله لرله، خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا او د کندهار ولایت اوسیدونکو پښتني ازادي رادیو ته وویل
دا د نوې کال هم راغلو، موږ هم داسې دی او د معلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځی ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نه هیلي شوې یم ډېره او د راتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا نه وخته شوی نه دی، اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي او له نړیوال څخه دا غوښتنه لرم چې دوی دې په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته دغه نجسم پونه مکتب نری شروع شوي، دا باید شروع شي. د لور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې باید دا مکتبونه شروع شي. بخیا دې څلورم کال دا ورته
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې که د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیون زیات انجونې به منځنیو ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه ناوخته لیکلي چې افغانستان کې ښوونځي بیا پرانستل سول، خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تبعیض له امله لشپږم ټولګیو پورته انجونې پکې له زده کړو راګرځولې دي. ښاغلي بنت ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه په ټکو یې غوره باکیفیته او هر اړخیزو زده کړو ته لاسرسی ټولنه کې بشري حقونو ته درناوی تضمینوي. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه په ملګرو ملتونو کې د ښځو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون سی ایس ډبلیو له 9 شپېتمې غونډې وروسته په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ټینګار کړی چې له دریو کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. د انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د نجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی، بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله، امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه زمونږ ملیونونه نجونې د تاسو تعلیم نه محرومې دي او دا یو فاجعه ده، یو بحران ده، ناورین ده په افغانستان کې. او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې د ټولنې نیمایي برخه هغه درس وایي تعلیم وکړي.
د طالبانو د حکومت په هنه وزارت وایي منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړای او د خپل مشر امرسانی ته پته مدي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تربیه ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته دنجونو پر زده کړو بندیز راکاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو خبرګونونه یې راپارولې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافی او بوتل اسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ په 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکسپان لیکلی چې اوبو ته نه لاسرسی امر وختیا غذایی امنیت او اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د همدې ورځې په مناسبت له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان د طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. تفصیلي په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لالوړان دي اندېښنې موجود دي. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی ویلي د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافي اوبو ته لاسرسي نه لري. د کمیټې د مارچ 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپان په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسي په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه امر وختیا غذایی امنیت او د هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي، خو د اقلیم د بدلون لامل د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواخي. اف ای او د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل ایکسپان له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د څخلو او د کرنې ځمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکو نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل دی وای د پچات سه پسلمه کې د غره د لمنې په طرف هیڅوک د څخلو پاکي وبنه لدی. خلک لړی رسول سره مخ دی. هغه کسان چې توانی لري هغه د زنونو لپاره جواري برمی وستلی، خو خلک لړی رولر سیمو د خپلو کورنۍ لپاره د څخاک پاکي وبروړي. کروندګر خیر الله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای د زمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمخ لستون سره مخ دی. دی وای لبد مرغه د زمو لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوه. ډیرې بزګران او کروندګر د خپلو کروندو د خړو بولو لپاره لخلو ساګانو نه ګټه اخلي. خدا 2 روپۍ څوکال پیاله دي ځکه باید مریضي شیشې ولګول شي. خو زموږ ډیرې کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیا ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د ویروخانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. لډلې ډاکټر فیاض عزیزی ازادي راډیو ته وویل دی وای د دې ستونزې د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. دغه راز باید د اوبو په بې ځای مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملي کړي ترڅو د اوبو د بې ځای مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجه وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د تیر مریض کال د هود پښپګم د دې وزارت مرستيال مجيب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلو چې اوس مهال د افغانستان 15% خلک د خلو پاک اوبو ته لاسرسي نه لري. نو موري لسیزي جګړې په خارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللی وو.
ما هم له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي رادیو دا وس هم یو نړیواله موضوع. نن په مسکو کې د کنسرتونو پر تالار د تیر کال د خنړي برید یو کال پوره شو. د دې برید چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ اخیسته ورسته په روسیه کې د منځنۍ اسیا پر کډوالو فشارونه زیات شو. د دې برید په تړاو د تاجکستان څو وګړي نیول شوې. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د منځنۍ اسیا کډوال په روسیه کې ورسته له هغې له تاوتریخوالي او فشار سره مخ شوی چې د تاجکستان څلورات باد 2023 کال د مارچ په 22 په موسکو کې د کنسرت پر یو تالار د خونړي بریټ په تړاو ونیول شو. په دغه بریټ کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه اخیسته 104 کسان مړه او 1500 نور ژوبل شو. د کډوالو د چارو شننکه رحمان اول ماسوف وای ل دغه بریډ یو کال وروسته په روسیه کې د کډوالۍ په وضعیت کې د پام وړ بدلونونه لیدل کیږي. هغه زیاته کړه یوازې د تاجکستان د کډوالو نه بلکې د نورو هیوادونو په ځانګړي توګه د ازبکستان او قرغزستان د کډوالو په وړاندې هم چلندونه سخت شوي دي. بل مسله دا ده چې د روسیې حکومت یو شمیر پریکړې اعلان کړې چې پر کارونو د کډوالو ګمارل لا سختوي. روسي چارواکو د 2023 کال په دوبی کې قانون تعدیل کړ چې پولیسو ته له محکمې پرته د کډوالو د استلو په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په وروستي راپور کې په روسیه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اتباعو د فشارونو د زیاتوالي او د هغوی د غیر قانوني نیونو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. ځینې ترلاسه شوي ویډیوګانې د فزیکي حملو زیاتوالی په ګوته کوي او په یوه کې لیدل کیږي چې ظاهرا سلاوي ځوانان د منځنۍ آسیا هغه وګړي تعقیبوي او پرې فزیکي بریدونه کوي چې په تعمیراتي، ترمیماتي او خدماتي سکتور کې کارونه سرته رسوي. د محکمې له حکم پرته د منځنۍ آسیا د اتباعو د نیونو په اړه دغه راز ویل کیږي چې که دغه افراد د اوکراین په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره نوم لیکنه ونه کړي له روسیې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. د سیاسي علومو کارپو ایمیل یورایف وای په روسیه کې مسلمانان لیوی مودې رئیس له سختو فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. د هغه خبره په موسکو کې د کنسرتونو پر تالار له بریټ مخکې هم ورته وضعیت چې تر اوسه دوام لري. هغه زیاته کړه چې دوی ولیدل چې پر ډیرو جماعتونو بریدونه وشول. پر موسکو د خونړي بریټ په تړاو نیول شوی د تاجکستان څلور وګړي تر اوسه نه دي محاکمه شوي، خو کله چې دوی د 2023 کال په مارچ میاشت کې په یوه محکمه کې راڅرګند شول پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې لیدل کېدې. د دغه بریټ په تړاو لږ تر لږه 3 نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. روسیا په پراخه کچه پر کډوالو کارګرانو متکیده چې په 2023 کال کې مرکزی آسیا څخه نږدې 3.3 میلیونه کارګرانو په روسیا کې کار کاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږه غلاسادي رادیو ناوړی د خصوصي د لشیور ولسوالۍ اړوند د قدمو په سیمه کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتيي کارکونکو لخوا په وړیا روغتيي کم کې لزرو زیاتو ناروغانو کتنه وشو او درمل ورکړل شو. خصوصي ډاکټرانو وایي چې لدی کارې موخه له هغه بي وزن ناروغانو سره مرسته ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله د خار روغتونونو او ډاکټرانو ته نشي ورتلې. نور تفصيل د نجيب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د روغتیا د برخې د خصوصي او حکومتي سکتور لخوا د وړیا روغتیايي کمپونو په سلسله کې دا ځل شاوخوا 150 ډاکټران او روغتیايي کارکونکي د تریزه او والیشیر ولسوالۍ اړوند د قدم لري پرتی سرحدي سیمې ته ولاړل او هلته د سلګونو ناروغانو کتنه وکړه. هغوی ته لابراتواري معاینات وکړل او وړیا دوا درمل ورکړل شول. ډاکټران وایي د دې یو ورځنیو کمپونو لاري غواړي د هغو ناروغانو معاینات وکړي او وړیا دوا درمل ورکړي چې بې وزن دي او د خار روغتونونو او ډاکټر رانو ته د ورتاک واسینه شته. د خوځ د ډاکټرانو د خپلواک اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال رادیو ته ویل
موږ پلان د زرو مریضانو و چې تر زرو پورې مریضانو وګورو ځکه روژه ده. خدلته چې حالات ګورو مریضان هم زیات دي نو موږ تر اوسه پورې 3000 ورقه د مریضانو ته توزیع کړي دي. د 1.5 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې موږ دوايي راوړي د ګورو چې موږ څومره رسیدګي کولای شو.
د تریزه یو علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو له ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو په دې خوخي سرګندوي چې د ناروغ نو د درمانن لپاره سیمې تورغلی خوای خلک غریب دي او د وړیا درمانن دا ډول برنامه دي نوري هم جوړ شي. دوه تن ناروغ لرونکو فضل خالق او طيب ویل
داغه خو به وارز مریضونه علاج نه کی دوی باید بار بار روشه به مریضونه علاج وکي بار بار باید به منکلی ته منکلی تنا باید ټول تنګی ته باید زنر د حاضر کی ځکه چې موږ خلک ډیر غریب خلک دي.
ما زه خپل مریضان دي پر غلین چې د مریضان شکر الحمدلله ته دی وشو خدا په وارز نه کیږي دا به نور غم داسه وغځوي.
د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو وای پوتیر جمهوریت کې دوی سیمه ته د کلینیکونو لپاره ودانه جوړ شوې خو تر اوسه روغتیایی خدمتونه ندی پیل کری. زایی اوسیدون که مزمل افغان لاروان دویدارو و ماسو گختل چه یاد کلینی کنه فعاله کی.
دی سطحامی دی ریاست نی دی مون غاق دی چه آقا کلینی کنه چه پا عمدی ولسوالهی که غیر فعال دی چه تمیرون ای هم شتون داری دی دوی پاله کولو که دی دوی نغختن رو.
یاد دیوی پا ورسته ای کلونه که پا افغانستان که دی خلق دی بیوازده دی کچلواری دل در روغتیال سکتور سره دی نریوال امرستو کمواله در روغتیایی خدمتونو تیت کیفیت در میاری روغتونونو کمخت لری پراتو سیمو که در خزیره متخصصینو نشتواله او در درمالو در کیفیت ستونزه افغانانو تا در مناسب روغتیایی خدمتونو در ولانده کولو پمخ که لبنستیزو ننگوونو گنل کیگی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د بندي افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د روغتي حالت په اړه ژوراندېښنه څرګنده کړي. د دې وزارت ویاندې ټامی بروس پرون ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل چې د هغه په افغانستان کې د نور امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې روانې دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت لبنده تر دوه کلونو زیات بند وروسته د امریکایي وګړي جورج کلیزمن له خوشي کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د افغان الاصله امریکایي بندي محمود شاه حبیبي د روغتیایي وضعیت په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. د دغه وزارت ویاندي ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 20مه د دغه وزارت په یوه خبري غونډه کې وویل چې د هغه او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې روانې دي.
We remain deeply concerned about the well-being of Mahmoud Habibi and other Americans still detained in Afghanistan.
موږ په ژوره توګه د محمود شاه حبیبي او نورو امریکایانو د روغتیا په اړه اندېښمن یو چې له هم په افغانستان کې بندي دي. لیوا د بهر د امریکایي وګړو امنیت او خوندیتوب د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لپاره له تر ټولو مهمو لومړیتوبونو دي او موږ په نه ستړي کېدونکي ډول کورته
د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخه ودرس کلان محمود شاه حبیبي چې د افغانستان په تیر جمهوریت حکومت کې د ملکی هوایی چلن اداري مشر و د 2022 کال په اگست میاس کې ونیولس. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت له هغه مهاله تر اوسه دا خبره رد کړې چې ګواکې محمود شاه حبیبي چې افغان الاصل امریکایی دی د دوی په زندان کې وي. آزادی رادیو له پرله پسې هڅو سره سره د محمود شاه حبیبي له کورنۍ سره په اړیکه ونتوانېده، خو کابو دوه میاشتې وړاندې د هغه ورور احمد شاه حبیبي د امریکا او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر مهال آزادی رادیو ته ویلي و چې طالبانو په دې تبادله کې د محمود شاه حبیبي له شاملولو ډډه وکړه. دوه میاشتې مخکې راین کاربټ او ویلیام مکینټي دوه نور امریکایان چې په افغانستان کې نیول شوي وو د طالبانو د یو غړي خان محمد په بدل کې چې په کالیفورنیا کې د مخدره موادو د قاچاق او ترهګرۍ په تور په عمري بند محکوم شوی وو تبادله سول. دا په داسې حال کې ده چې جورج کلیزمن د اتلانتا اوسیدونکی او د الوتکې میخانیک د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له لومړي سفر وروسته د مارچ په 20مه په کابل کې راخوسېسه. کلیزمن په 2022 کال کې افغانستان د یو توریستي سفر پر مهال د طالبانو د ډوري نیول سوی و. له دې سره د نړیوالو چارو ځینې پوهان وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي او له نرمۍ کار وانخلي ممکن طالبان محمود شاه حبیبي هم خوسي کړي. له دې ډلې میرویس آشفته د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
محمود شاه حبیبي په هکله اول سر کې باید طالبان دا اعتراف وکړي چې د موجودیت لري او زموږ سره په بند کې دی، او طالبان طبعاً غواړي چې هر څه امتیازات وغواړي، مګر که پوه شي چې امریکا پر دغه مسایلو باندې ډېر جدي دی نو د امتیاز پسې هم ګرځي نه. تر اوسه متاسفانه امریکا دوی سره په توافق کې دی. که دغه مسایل دوی درک کړي چې دا ډېر جدي خبره ده نو حتماً خپل موضوعګیري ته تغییر ورکوي.
د یادونې ده چې د محمود شاه حبیبي کورنۍ تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې هغه خبرې سوي اوازې رد کړي چې ګوندې د ده نیول په کابل کې د القاعده ډلې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وزل کېدو سره تړاو لري. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ غړي چې د هغه د زر تر زر خلاصون غوښتونکي دی وایي چې حبیبي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه او تر هغه وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملکی هوایی چلن د ادارې مشر و.
دروژه رنگونه
من صحبت خانه ننګرهار ولایت ته چې نول سوالې نه سره اړیکه نیولې ده. حالا روژه بس تیریگی، بس دا غریبانو نخوارانو روژه دی تیریگی، اللہ دی پتول ورحمیگی. پرو سکالیم بس خدای پاک تیرکم، سکار بیم خدای تیرکی، چا تورو چا سپورو خوڑا. اما ایسو ما سویج مرست چا مجرین سر نده کدی، بلکل بس اما خیره بان ستو ندی بس کم خوارو، غریبانو سر چا مرست کدی، کدیگی نیم مرست چا ندی کدیم.
اوسم یو وار بیا خبرونه.